السلام علیکم د سهار لاس پجشوي قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوه بلې یو ساعت خبرونه ته راغلاست د خبرونه چې تر یو لسو بجو دوام کوي ز احمد تکل وړاندې کوم په دې خبرونه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه د افغان چارواکو د څرګندونو او نور موضوعاتو په اړه پر راپورونو سربیره د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبري سرویس چې په پایل کې اجمل تورمن کورنی خبرونه وړاندې کوي
تمدا چې ولسمشر کرځې په نږدې راتلونکي کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د خبرو اترو په خاطر ریاض ته سفر وکړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلان سره لوبه کوي او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې پاکستاني طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دوی مشر د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی دی بشپړ خبرونه واورئ تمه ده چې ولسمشر کرزی په نږدې راتلونکي کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د خبرو اترو په خاطر ریاض ته سفر وکړي د افغانستان جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي ټاکل شوی چې ښاغلی کرزی د سفر په ترڅ کې د عمرې حج مراسم هم ترسره کړي ولسمشر کرزی تیره ورځ ویلي ول چې د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله بن عبدالعزیز سره به وګوري او د سولې او پخلاینې پروسه کې ورڅخه مرسته وغواړي افغان دولت د طالبانو سره د سولې او پخلاینې نوې پروسه په پام کې لري چې د نړۍ د هیوادونو په مالي مرسته او د اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول سعودي عربستان په مرسته به پلی کړي د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ویلي چې هیواد به د افغانستان د بیا رغونې او په دغه هیواد کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې د څرګندونې په کابل کې د فرانسې سفیر ژان دومیکو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول سره په یوې کتنه کې کړي دي نوموړي ویلي چې هیواد به دغه شان د افغانستان تر څنګ ولاړ وي فرانسه افغانستان سره د لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه ده چې په زرګونه سرتیري د افغانستان په شمال او جنوب کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو لیکو کې د امن د ټینګښت په برخه کې مرسته کوي په سریلانکا کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د شلو اوورونو په سیالۍ کې پرون کاناډا ته ماتې ورکړه ټاکل شوی د چنن د فبروري د میاشتې لومړۍ نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له اعلان سره د سریلانکا په مرکز کولمبو کې د شلو اوورونو سیالي وکړي پرون له کاناډا سره لوب افغانستان پېټرا او پټاکل یو شلو اوورونو کې یو سل پنځه اتیا منډې وکړې د افغانستان لوري کریم صادق نه شپېته نور علي وویش رئیس احمد زی څوارلس نوروز منګل دیرش او محمد شاهزاد څلیرش منډې جوړې کړې د کاناډا لوبډلې په دولس اوورونو کې شپږ نوې منډې وکړې او لوبه د باران له امله ودرېده خو د دې لپاره چې د افغان لوبډلې منډې په فی اوور کې زیاتې وي نو افغانان بریالي وپېژندل شول او په کابل کې د صرافان د ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شان بدلېږي یو امریکایي ډالر و څلوېښت افغانۍ او پنځه ویشت پوله یو ایرو پنځه شپېته افغانۍ او شپېته پوله یو سلنګ پاوند پنځه اویا افغانۍ او څلوېښت پوله یو سعودي ریال دولس افغانۍ او شپېته پوله زر ایراني تومنه شپږ څلوېښت افغانۍ او اویا پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپږ څلوېښت افغانۍ د افغانستان کورنۍ خبرونه مو د کابل له سټوډیو واورېدل بیرته پراګ ته ستنېږو او له عصمت څاروان څخه د سیمې او نړۍ خبرونه اورو
پاکستانی طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې غنې د دوی مشر د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی د دې ډلې یو ویان رويټرز خبري اژانس ته وویل دا راپورونه سوچ دروغ دي د پاکستان پوز دغه هیواد د دولتي تلویزیون د هغه راپور په باب چیرنه کوي چې پر اساس یې ویل شوی وو حکیم الله مسعود د بی پیلوټ الوتکې د حمله له کاری ټپونو مړ شوی او په ورغزو ایجنسی کې خبري تسپرل شوی دی د پاکستان دولتي تلویزیون ونه ویل چې د بی پیلوټ الوتکو حمله کله شوی و د پاکستان استخباراتي مامورینو وویل چې دوی ناتایج شوی راپورونه ترلاسه کړي چې حکیم الله با شاید د جنوري په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر دوو موټرونو چې سختریزي په کې سپارول د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لټپی کېدو وروسته مړ شوی بي د عراق په مرکز بغداد کې پرون شپږ چاودنو لښته لشه یو لستنه چې اکثره شیعه‌ګان دي ژوبل کړل پولیسو وویل چې درې چاودنې سهار مهال د ښار په هغه برخه کې وشوه چې ډیری اوسیدونکي شیعه دي وروسته په ښار کې دوه په کور کې جوړ شوي بمونه او یو لاسي بم وچاود چې په نتیجه کې درې تنه ټپیان شول د حماس تبیدی مشر خالد مشعل پرون وویل چې لخپل سیالي فلسطینی ډلې فتی سره پخلاینې ته نږدې شوی دی. هغه له مصره وغوښتل چې د دوی ترمنځ د پخلاینې د تړون د کېدو لپاره د یوې غونډې د کوربتوب تابعه وکړي. د وویل مصر ته زما پیغام دا دی چې دوی دې موږ قاهرې ته ور وبولي او بیا دې وګوري چې فلسطینیان څومره ژر پخلا کیږي. مصر تر اوسه پورې په قاهره کې د حماس او فتح ګوندونو ترمنځ د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې غونډه د دواړو ترمنځ د ژور اختلاف له کبله دوه ځلې ځنډولې ده. حماس د مقننه جرګې د انتخاباتو له ګټلو یو کال وروسته د 2001 کال د جون په خونړیو جګړو کې د غزې ترنګ له فتح څخه ونیوله. د امریکا پوز به د الوتکو په ذریعه خپل هیواد ته د هیټي په زلزله کې د سختو ژوبلو شویو کسانو د لیږدولو لړۍ ژر پیل کړي. د امریکا پوز د حواله لري د ټپیانو د انتقالولو کار د چهارشنبې په ورځ د ژوبل شویو کسانو د تداوی د ځای او د هغو د درملنې د لګښت پر سر د جنجال له کبله وځنډاوه. سپینې ماڼۍ د حواله لري له هیټي څخه د زلزله ځپلو ټپیانو د لیږدولو د پروګرام د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې په داخل او خارج کې ډاډ ورکړی شوی چې د ټپیانو د درملنې لپاره اضافي اسانتیاوې برابرې شوې دي. او د ګرجستان یو نوی پیل شوی تلویزیون وایي چې د هغه خپرونې په فرانسه کې د فعال سټلایټ یا سپوږمکۍ له لوري د روسیې د فشار په خاطر پرچاو شوې دي. د لومړي قفقاز په نوم د سیمه ایز تلویزیون د جنوري له لومړۍ په روسي ژبه په یوټل سیټ خپرونې پیل کړې دي. تلویزیون وای یوټل سیټ وروسته لدی چې د روسیې د سپوږمکۍ له کمپنۍ سره د ډیری ګټې یو تړون لاسلیک کړ، د لومړي قفقاز تلویزیون خپرونې بند کړې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خپرېږي. افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ولسمشر حامد کرزی بنن سعودي عربستان ته سفر وکړي، خو وایي چې په لنډ وخت کې به د دې سفر لپاره ریاض ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان همره طبیعي زیرمې لري چې که استفاده ترې وشي د نړۍ په یو شتمن هیواد بدلېدای شي. که څه هم پاکستاني طالبانو د خپل مشر د وژل کېدو راپور رد کړی، خو دا خبر که رښتیا وي د ده پر ځای به راتلونکی مشر څوک وي؟
د بابا خال ولی الرحمن شته دی، کاري حسین شته دی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې پرون یې په سریلانکا کې د شلو اوورونو په لوبو کې کاناډا ته ماتې ورکړه، په دوبۍ کې په راتلونکي تورنمنټ کې نورو بریاوو ته شیبې شمیري.
انشاءالله تر اتیا بیسدو پورې موږ امکان شته چې د افغانستان ټیم به د جام جهاني لپاره لار پیدا کړي.
ویل کېږي د کابل په ارتن پل کې کوم درس پیدا شوی، د ژوند په شیبو کې به د دې پله په اړه معلومات درکړو.
دغه نوم اوس هم د پله په دیوال کې په ډبره باندې حک شوی دی، د وال تر هر تن په نامه باندې.
تندې څنګه 19 پروګرام او نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو دا قدر بنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. افغان چارواکي هغه راپور نه ردوي چې لمخې ویل کېدل افغان ولسمشر بنن سعودي عربستان ته ولاړ شي څو د سعودي له پاچا سره په افغانستان کې د سولې د راوستو پر مسایلو خبرې وکړي. د جمهوري ریاست یو ویاند ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی کرزی به په لنډ وخت کې د دې هدف لپاره سعودي عربستان ته سفر وکړي، خو دې نیټه په ډاګه نه کړه. له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي په مالدیو کې له وسلوالو مخالفانو سره، البته دا د ولسي جرګې دا غړي هغه کسان دي چې په مالدیو کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو اترو کې برخه اخیستي، و دوی وایي چې د پخلاینې او خبرو اترو لپاره د دوه کمیسیونونو په جوړولو سره سلا شوي دي. د دې موضوع جزئیات عصمت څروان په یو راپور کې اوروي.
د ولسی جرګې څو غړو وویل چې یو شمیر افغان سیاستوال پر یوې طرحې کار کوي چې پر اساس یې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د حکومت د سولې د خبرو لار اواره شي. د ولسی جرګې څو غړو وویل چې په وروستیو کې دوی او یو شمیر نورو سیاسي شخصیتونو په مالدیب کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له استازو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې دوه کمیسیونونه جوړ شول چې یو بیا د دولت له وسلوالو مخالفانو سره او بل له دولتي چارواکو په تېره بیا له ولسمشر کرزي سره خبری وکړي. د ولسی جرګې غړي او په دغو خبرو کې برخوال حاجی اقبال صافی چې په یو نوي جوړ شوي کمیسون کې غړیتوب لري پرون آزادی رادیو ته وویل
یک مجلس بنام کنفرانس بین الافغانی دایر شده بود. دو شخصیت های ملی و اعضای برجسته پارلمان کشور در او حضور یافتند. حضور به خاطر حل معذرات
بین الافغانی مجلس بنام یو پوند جوړ شوی و چې په هغه کې ملی شخصیتونو او دولسی جرګې کډیو ګډون وکړه او په دې خبري وکړه چې د افغانستان مسلې افغانان په خپل حل کړي او ابتکار په خپل لاس کې واخلي چې ډیره شي نتیجې لرلې. هلته دوه کمیسونونه جوړ شول چې یو به له ولسمشر سره ګوري او بل د پېښور لور ته روان شو چې له طالبانو او حزب اسلامي سره وبیني. همدارس د اوس لپاره په دوبۍ کې یو سیکرټریټ جوړ شو چې له خپل غړو سره پر لپسې کتنی وکړي او د افغانستان د سولې پر مسایلو کار وکړي. د مالدیپ په غونډه کې د ولسی جرګې ګډون کوونکو غړو وویل چې په دې غونډه کې د ګلبدین حکمتیار د زوی فیروز حکمتیار په شمول د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو یو شمیر استازو برخه لرله او دوی هیله لري چې د حلې ځلې به په هیواد کې د سولې لار اوار کړي. په همدې حال کې د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل چې د وسلوالو طالبانو سره د پخلاین لپاره خبري اترې دوام لري. د الجزیرې تلویزیون د راپور لمخې ډاکټر احمدزی چې حاضر ده د واشنگتن د بروکینګز انستیټیوټ غړی دی وایي چې له طالبانو سره په روانو خبرو کې سعودي عربستان فعال رول لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ وروسته له دې چې ولسمشر کرزي په لندن کې د سعودي عربستان پاچا ته بلنه ورکړه چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب وکړي، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل وویل تر څو چې طالبانو د القاعده له ملګرتوب لاس نیوی اخیستی دا هیواد به له دې ډلې سره تماس ونه نیسي. خو ډاکټر اشرف غنی احمدزی الجزیرې تلویزیون ته وویل چې سعودي عربستان او دغه هیواد پاچا د منځګړتوب په پروسه کې شامل دي. د شرق الاوسط ورسپانې یو محرر چې په سعودي عربستان کې ډیر لري الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د طالبانو په منځ کې ځینې ډلې باور لري چې اوس په افغانستان کې له سولې ځلاري د ستونزو د پای ته رسولو لپاره د جدي خبرو وخت دی. لبلې خو د طالبانو یو قومندان الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د دې ډلې هیڅ غریبه په هغو خبرو اترو کې برخه وانه خلی چې لمړی شرط یې بې وسلې کول وي. د دوران صافی په نوم یو طالب قومندان الجزیرې تلویزیون ته وویل چې که دوی ته د پیسو غرونه هم ورکړي شي د دې په وینا د حق لاري به پښان شي. خو ډاکټر احمدزی وویل چې هر قومندان د طالبانو د ټول تحریک یا القاعده شبکې استازي توب نشي کولای. د وویل چې د ټول طالبانو خله یو نه ده، ځینې به سوله ومني او ځینې نور به لږ وروسته سولې ته حاضر شي.
په ولسی جرګه کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د دوه کمیسیونونو د جوړېدو او په هیواد کې د سولې لپاره د نویو روانو هڅو په اړه راپور ته غوږوي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د لندن په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو پر رول هم ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی کولی شي په دې برخه کې خورا مهم رول ولوبوي. افغان ولسمشر چې په لندن کې په جوړه شوې غونډه کې له ګډون وروسته په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل که څه هم د سیمې ځینې هیوادونه له یو بل سره په اړیکو کې ستونزې لري، خو دوی کولی شي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې ځانګړی رول ولوبوي. د ولسمشر کرزی د څرګندونو نور جزئیات له کابل د حمید مومند په راپور کې.
افغان ولسمشر وایي چې نړیواله ټولنه ته دا واضح کړه چې په افغانستان او سیمه کې د ډاډمنې سولې ټینګول یوازې د سیمه او ګاونډو هیوادونو له لارې ممکن ده. ښاغلی کرزی چې په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړې شوې غونډه کې له ګډون وروسته د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته غږېدو وویل چې د سیمه ییزې همکارۍ په اړه د افغانستان دریځ روښانه دی او غواړي پراخې سیمه ییزې اړیکې ولري. ښاغلی کرزی وویل که څه هم په سیمه کې ځینې ستونزې موجودې دي، خو افغانستان غواړي له ټولو هیوادونو سره د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې د اصل په پام کې ساتلو سره پراخه اړیکه ولري.
در حال که افغانستان مشکلات روابط منطقه کاملا آگاه
دی وای په داسې حال کې چې افغانستان د سیمې له ستونزو او اړیکو نه چې د هیوادونو ترمنځ او د لرو او نږدې هیوادونو ترمنځ موجود دی خبر ده، خو بیا هم افغانستان خپلو ګاونډو هیوادونو ته ډاډ ورکوي او دا یوازې د سیمې او ګاونډو هیوادونو له لارې ممکنه ده چې په سیمه او افغانستان کې ډاډمنه سوله ټینګه شي. ښاغلی کرزی وویل که څه هم په تیرو اتو کلونو کې افغانستان د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په پراخولو کې مهم پرمختګونه کړي، خو د ده په وینا د اړیکې اوس یو نوي پړاو ته د ننوتو په حال کې دی. د افغانستان لخوا دا ټینګار په داسې حال کې شوی چې اوس ترکیه د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وه. ښاغلی کرزی چې د سیمې د شاوخوا دوه ویشتو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې غونډه کې ګډون کړی وویل چې غونډې ته یې د سیمې د اړتیاو یو غښتلی انځور وړاندې کړی دی. دی وایي د ترکیې او د هغه د ولسمشر ښاغلی عبدالله ګل په نوښت د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه یوه سیمه ییزه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې یو شمېر زیاتو هیوادونو ګډون کړی و او ټولو په سیمه کې د امن په اړتیا او له افغانستان سره د مرستې په اړه خبرې کولې. افغانستان د سیمې د اړتیاو په اړه او د شتو امکاناتو په اړه خپل دریځ څرګند کړ. په افغانستان او سیمه کې د شتو ستونزو د هواري لپاره د سیمه ییزې همکارۍ په اړتیا دا ټینګار په داسې حال کې کیږي چې امریکا هم د افغانستان په اړه په خپله نوې ستراتیژۍ کې د سیمه ییزې همکارۍ جلبول خورا ضروري بللی دی، خو افغان کتونکي به دا همکاري هغه مهال ممکنه بولي چې د دوی په وینا په سیمه کې د امریکا او لویدیځو ځواکونو د حضور په اړه د دوی اندېښنې پای ته ورسولی شي. دوی دا هم وایي چې دا د افغانستان د بهرني سیاست یوه خورا مهمه او حساسه برخه ده چې زیاتو هلو ځلو ته اړتیا لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د راپورونو له مخې دوه وسلوال کسان نن د زابل ښار مرکز قلات ته ننوتي وو او له وسلوالو ځواکونو سره تر وروستۍ شېبې پورې مقاومت وکړ. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د ازادۍ راډیو خبریال دواخان مینپال د ټلیفون په مستقیم ارتباط راسره دی. دواخان سلام، د پیښې په اړه د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته لطفاً معلومات ورکړئ چې موضوع څه ډول وه او اوس دا وسلوال کسان چیرته دي، وژل شوي دي، نیول شوي او که تر اوسه پورې هم مقاومت کوي؟
بلې تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن سهار 9 بجې د زابل په مرکز قلات کې چارواکي وایي چې درې ځان وژونکي ول او په یو کورونا موټر کې سپاره وو غوښتلی چې قلات شهر کې د کابل بانک ودانۍ ته ننوځي او هلته تر هغو سفیرو باندې چې نن د ماخستنو لپاره کابل بانک ورغلي وو. د زابل محمد جان رسولي دورانې ما ته وویل چې دا د ځان وژونکي ول شي د پولیسو لخوا تر پېژندلو وروسته دوتنه ووژل شول او یو چې په کورونا کې سپورو په تېښته بریالی شوی دی. دوی وایي چې د پولیس روان خو دا درېیم کس تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. دوی وایي چې په دغه تېښته کې یوازې سربېره ژوبل شوی دی. اوس هم هغه سیمه کې چې ګمان کېږي دغه ځان وژونکی د ننوتلی وي د پولیسو او ملي اردو لخوا د امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده شوې ده او پلټنې روانې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
مینپال صاحب، تاسو ته دقیق معلومات چارواکو درکړل کنه چې دا کسان وسلوال مخالفین دي د حکومت او که کیدای شي غلوي چې د بانک د وهلو او لوټولو لپاره د ځای ته ورغلي وي؟
دا کسان چارواکو په وسلوالو طالبانو پورې تړلي دوی وي چې وسلوالو طالبانو په ځای دی او دې ته راپورونه رسېدلي وو چې یوه ډله ځان وژونکي کلازابل ته راغلي دي او غواړي چې ځینې دولتي ودانۍ ترلاسه کړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په رسمي ډول باندې دې پېشپاره باندې تللي دي ویلي.
مینپال صاحب، یوه وروستۍ خبره چې دا د ټلیفون لاین یو څه خراب دی، ما هم سم ونه اورېدل او کېدای شي چې اورېدونکو هم سم نه اورېدلی وي نه وي اورېدلی. یو کس پاتې دی، یو وژل شوی او یو کس په تېښته بریالی شوی، موضوع همداسې ده؟
او یو کس سړی تم دی په تېښته باندې بریالی شوی دی. دوی درې کسانو په کورونا مورچل کې دوه کسان نیویشتل شوي دي او یو کس
ډېره زیاته مننه کوم. د ازادۍ راډیو خبریال و چې د زابل پر مرکز قلات د دریو وسلوالو د حمله په اړه له غځیا مستقیم راپور راکاو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي ورستۍ سرویګانی ښیي چې افغانستان دومره طبیعي زیرمې لري چې که استفاده ترې وشي نو دا هیواد د نړۍ په یو شتمن هیواد بدلیدای شي. ښاغلی کرزی وویل دا خبره د امریکا د جیولوجیکي سروې د ادارې د تحقیقاتو پر اساس کوي. د افغانستان د طبیعي زیرمو او د ښاغلی کرزی د څرګندونو په اړه نور جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون وویل افغانستان چې د نړۍ یو تر ټولو بېوزله هیواد دی، د اټکلونو له مخې د یو تریلیون ډالرو په ارزښت د تیلو او نورو ترمځکې لاندې طبیعي زیرمې لري. هغه خبریالانو ته وویل که له جنګ ځپلې افغانستان سره د خپلو جیولوجیکي شتمنیو په ایستلو کې مرسته وشي، د نړۍ په یو شتمن هیواد بدلیدای شي. د وویل زه د افغانانو لپاره ډېر ښه خبر لرم. لومړني ارقام چې موږ ترلاسه کړي شي چې زموږ طبیعي زیرمې د زرګونو میلیارد ډالرو ارزښت لري. د وویل دا خبره د هغې سروې پر اساس کوي چې د امریکا د جیولوجیکي سروې یا یو اس جی اس له لوري شوې او ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې بشپړه شي. کرزی وویل یو اس جی اس چې د امریکا د حکومت یوه رسمي علمي اداره ده، له څو کلونو راهیسې د افغانستان پر طبیعي زیرمو کار کوي. په دې سروې 10 میلیون ډالر مصرف کیږي. افغانستان په دې مشهور دی چې له طبیعي او ترمځکې لاندې منابعو مالامال دی. مس، وسپنه، سره زر، کرومیټ، قیمتي ډبرې او همداراز ګاز او تیل د افغانستان مهمې زیرمې بلل کیږي. د افغانستان ډېرې کمې زیرمې استخراج شوي ځکه چې دا هیواد له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په جګړه کې سوځي. په وروستیو کې چین او هند د افغانستان د کانونو په استخراج کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې او چین د لوګر د مسو د کان د استخراج قرارداد ترلاسه کړی هم دی چې د نړۍ د مسو تر ټولو لوی معدن بلل کیږي. اټکل کیږي چې د لوګر عینک کان به چې لومړی پلا په 1904 اویایم عیسوي کال کې کشف شو 1.3 میلیون ټنه مس ولري. د حاجي ګک د اوسپنې کان هم د نړۍ د اوسپنې یو تر ټولو ستر کان بلل کیږي. د دې کان په استخراج کې یوې هندۍ او یوې چینایي کمپنۍ لیوالتیا ښوولې خو تر اوسه پورې قرارداد لاسلیک شوی نه دی. د افغانستان حکومت په وروستیو کې مزایدې ته د قانونو د وړاندې کولو کار ځنډولی او ویلي دي تر څو چې په دې پروسه کې د شفافیت اطمینان نوي حاصل شوی نور به هیڅ کان مزایدې ته وړاندې نه کړي. دا پریکړه وروسته لدی کیږي چې د قانونو مخکنی وزیر له چینایي کمپنۍ څخه د کمیشن په ترلاسه کولو تورن شو، که څه هم هغه دا تور رد کړ.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده چې وایي د وروستیو سرویګانو له مخې افغانستان دومره طبیعي زیرمې لري چې که استفاده ترې وشي نو افغانستان د نړۍ په یو شتمن هیواد بدلیدای شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سریلانکا کې د 20 اوورونو په سیالۍ کې پرون کاناډا ته ماتې ورکړه. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره په د سریلانکا په مرکز کولمبو کې د 20 اوورونو سیالي وکړي. دا مسابقه د ماسپښین د 2 بجو شاوخوا کې د کابل په وخت په پام کې ده. د افغانستان د پرونی لوبې او نننۍ روانې لوبې په اړه مې شیبه مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لغړی رئیس خان احمدزی سره مرکه وکړه او په سر کې مې پوښتنه ترې وکړه چې څنګه شو چې پرونی مسابقه یې وګټله.
واقعاً چې پرون مسابقه چې کوم موږ کاناډا سره وکړه ډېره په زړه پورې مسابقه وه او هغه غلطیانې به ورته ووایو چې موږ نه تیز ځل د کاناډا خلاف باندې په ساوت افریقا کې شوي وې او ومنې موږ ډېر کار کړی وو او د هغوی هغه کمزوریانې موږ نوټ کړی وې. نو همدغه وجه وه چې پرون موږ په 20 اوورونو کې د کاناډا هیواد ته 115 منډې یعنی ټارګېټ ورکړی وو او د هغې په جواب کې هغوی وکولی شول چې په 15 اوورونو کې شپږ نوي منډې جوړې کړي او بیا پکې باران شروع شو. نو په هغه 15 اوورونو کې د افغانستان ټیم په هغه وخت کې 115 منډې جوړې کړې وې. نو همدغسې دغه مسابقه د افغانستان ټیم په 9 منډو باندې وګټله او دغه مسابقه چې کومه وه د په راتلونکي مسابقو لپاره به د موږ د لوبغاړو لپاره ډېره د حوصلې خبرې او نن چې کوم مسابقه د موږ د آیرلینډ هیواد سره ده.
همدا پوښتنه مې کوله رئیس خانه چې د نن مسابقه به څنګه وي، څه فکر کوئ چې همداسې به بریالی شئ؟
ان شاء الله لکه څنګه چې د افغانستان د موږ دغه لوبغاړي چې څنګه روان دي او دوی چې څومره ورځ په ورځ باندې په کرکټ کې خواري کوي او د یادونې وړ ده چې دغه په ورځ باندې به د موږ دپاره نور هم مشکلات زیاتېږي، ځکه چې موږ همدغسې روان یو، نو هغه ډېر ضر به بیا موږ د پرمختللي هیوادو سره مخامخ کېږو، نو د هغې لپاره نور هم ډېر تیاری پکار ده. نو انشاءالله لوبغاړو حوصله ډېره اوچته ده او په نننۍ مسابقه کې به هم موږ آیرلینډ ته ماتې ورکوو.
یادونه وکړه چې په راتلونکو مسابقو کې به له ډیرو مهمو حریفانو سره مخامخ شي. له مهمو حریفانو سره څه وخت تاسو مخامخ کیږئ په دې تورنمنت کې او که په راتلونکو وخت کې څه وخت کې؟
زبد شل شل اورونو مبارک یو خبر وکم چې دغه شل اورونو کوم مسابقې چې کوم روانې دي، دلته د افغانستان، کاناډا، آیرلند او د سرلنکا اے ترمنځ دا انټرنیشنل مسابقې دي، بین المللي مسابقې دي. خو د موږ لپاره یو ډېر ښه تمرینات هم ده، ځکه چې د فروری په 9 تاریخ باندې په دوبۍ په اماراتو کې د موږ د اتو ملکونو ترمنځ یو د شل اوریزو یو ټورنمنت شروع کیږي چې هغه کا فائنل ته رسیدونکي دوه ټیمونه به بیا په مئی کې چې په غرب الهند یعنی په ویست انډیز کې په کوم د شل شل اورونو جام جهاني شروع کیږي هغه ته بلار پیدا کوو. نو دا خبره ما ځکه وکړه چې موږ ته ورځ په ورځ باندې به مشکلات نور هم زیاتېږي، ځکه چې موږ د ډېره خواري نور هم پکار ده. نو انشاءالله د موږ په دغه دوبۍ ټورنمنټ کې د ګټلو ډېر چانس ده، که د موږ لوبغاړي لکه څنګه چې اوس روان دي او څنګه چې موږ تیر ځل کامیابیانه ترلاسه کړې که همدغسې موږ خواري وکړو او محنت وکړو، نو انشاءالله چې به دغه راتلونکي ټورنمنټ کې به موږ فائنل ته نه بلکې فائنل به موږ هم ګټو او بیا به په جام جهاني کې د شل اوریزو په جام جهاني کې به موږ برخه اخلو، تر څو په لومړي ځل به د افغانستان ټول ملت او د افغانستان د کرکټ ټول مینوال به د افغانستان ټیم په ژوندۍ بڼه باندې په تلویزیون باندې دی وګوري.
د نړۍ له مهمو ټیمونو سره به څه وخت تاسو مخامخ کیږئ؟ کوم هیوادونه به وي؟
لکه څنګه چې ما خبر وکړه په دغه دوبۍ کې ټورنمنټ کې اته ملکونه دي چې په دې کې افغانستان، سکاټلینډ، هالینډ، کینیډا، کینیا، عربي امارات او متحده ایالات امریکا ټیم پکې ده. دغه د اتو ټیمونو ترمنځ د غوراوي لوبې دي، یعنی کوالیفاینګ راوند ورته ده د جام جهاني لپاره. دغه اتو څخه به دوه ټیمونه چې کوم فائنل ته ورسیږي هغوی به بیا دغه مضبوطو حریفانو ته لکه پاکستان، سرلنکا، آسټرالیا، ویست انډیز، نیوزیلینډ او دغسې نورو ملکونو ته دغه دوه ټیمونه بیا هغو ټیمونو ته لار پیدا کوي چې د هغو ترمنځ به بیا جام جهاني کېږي په ویست انډیز کې به ترسره کېږي. نو انشاءالله د موږ په دغه ټورنمنټ کې د کامیابۍ هغه تناسب چې زه ورته وایم انشاءالله تر 80% پورې موږ امکان شته چې د افغانستان ټیم به دغه جام جهاني لپاره لار پیدا کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی رئیس خان احمدزی و چې له کولمبو څخه له ازادي راډیو څخه سره خبرې کولې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
پاکستانی طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د دوی مشر د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د دې ډلې یو ویان رویټر خبري اژانس ته ویلي دا راپورونه سوچ دروغ دي. د پاکستان پوځ د دې هېواد د دولتي ټلویزیون د هغه راپور په باب څېړنې کوي چې پر اساس یې ویل شوی دی حکیم الله مسعود دوه اونۍ وړاندې په جنوبي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په توغندوي برید کې ژوبل شوی و چې له امله یې وروسته مړ شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک تېره ورځ خبري رسنو ته وویل مسعود په ورغزو ایجنسۍ کې چې د خپل خسر په کور کې درملنه کېده مړ شوی او په شمالي وزیرستان کې خاورې ته سپارل شوی دی. رحمان ملک ویل دا خبر ورته په جنوبي وزیرستان کې د دوی جاسوسانو ورکړی. د طالبانو د تحریک د مشر حکیم الله مسعود د مړینې د راپورونو په اړه په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریالې وګمې سبا د پاکستان د قبایلو د سیمې له یو متقاعد چارواکي او د امنیتي چارو له کارپو ښاغلي محمود شاه سره مرکه کړې ده او په سر کې د دې موضوع په اړه تفصیل ترې پوښتلی.
دراصل دا ډیرو د مخکې د پاکستان ټلویزیون یو نماینده چې هغه د سره تعلق لري هغه دا خبر ورکړی چې حکیم الله مسعود یا ډېر زیات زخمي دی یا مړ دی، ځکه چې هغه ډبرې سره چې کوم نږدې ځای دی ماموزۍ هغې کې چې کوم هغه سخر کور دی هلته یې راوړی دی او داسې ښکاري چې هلته خښ کړی دی او خلک ورته ځي او یا ډېر تشویشناک حالات کې دی او خلک یې تپوس لځي. نو چونکې د دې خبرې نه تردید راغی نه تصدیق ډېر وزیر شوي نو زما په خیال خلک داسې ګڼي چې هغه مړ دی.
آیا د حکیم الله مسعود وژل کېدل د پاکستان د طالبانو په تحریک باندې څومره تاثیر پرې باسي؟
جی بالکل، ځکه چې اوس لکه د بیت الله مسعود نه پس چې د هغه نوی امیر جوړ دی په هغې باندې ډېر شور و د طالبانو د طرف نه، اوس داسې څه نه شور ښکاري نه څه بل څه ښکاري، داسې ښکاري چې مزه مزه مانې به دا تاریخ چې کوم دی نو کمزوري شي ختم به شي. نو زما په خیال باندې لکه څنګه چې سوات عملیاتو نه پس د هغې څو لیډران مړه شو، څو ونیول شو، څو وتښتېدل، دغسې د وزیر اعظم په عملیاتو کښې هم څو لیډران مړه شو، څو ونیول شو، څو اصلات تختیدلی دی. نو اوس داسې ښکاري چې د دې طرف نه یو مکمل یو جامع حکمتعلي اوس نشته، او په دې وجه باندې ښکاري داسې چې اوس د دې نه پس هم د دې چې کوم تحریک طالبان دی هغه ډېر کمزوری شوی دی.
ستاسو په نظر د حکیم الله مسعود نه وروسته به څوک د دې تحریک مشري په غاړه واخلي؟
د بابا خیال ولی الرحمان شته دی، کاری حسین شته دی، لیکن اوس د دې په عملیاتو کښې بس ارتباط نه وي. یو خو دا ده چې د دې که خپل ځای و په هغې باندې حکومت قبضه کړې ده، او دوی د میلمنو په طور باندې لکه شمالي وزیرستان ته یا اورځی جلسې ته تللي دي، او بل دا هم کېږي چې د دغه نه پس مارچ د میاشت درېمې میاشتې نه پس کېدای شي چې نور عملیات په دې جلسو کښې خاص کر په اورځی کښې یا په نورو کښې شروع شي.
د قبایلي سیمې متقاعد چارواکی او د امنیتي چارو کارپو محمود شاه سره مرکه مو اورېده. وخت د ورځې لس نیمې بجې دي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه لرو، خو له هغه مخکې عصمت څاروان ته غوږ شئ چې تر دې ساعته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له طالبانو وغوښتل چې وسله پر مځکه کښېږدي او د افغانستان قوانین ومني. د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمد زی وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې لپاره خبرې اترې دوام لري. ولسمشر کرزی وایي وروستۍ سروېګانې ښیي چې افغانستان دومره طبیعي زیرمې لري چې که استفاده ترې وشي نو افغانستان به د نړۍ په یوه شتمن هیواد بدل شي. په سریلانکا کې د افغانستان کرکټ ټیم د شل اوورونو په سیالۍ کې پرون کاناډا ته ماته ورکړه. پاکستاني طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دوی مشر د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټې الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د عراق په مرکز بغداد کې پرون شپږ چاودنو لږ تر لږه یوولس تنه چې اکثره یې شیعه دي ژوبل کړل. د حماس جلاوطن مشر خالد مشعل پرون وویل چې له خپلې سیالې فلسطیني ډلې فتح سره پخلاینې ته نږدې شوی دی. او د امریکا پوځ به د الوتکو په ذریعه خپل هیواد ته د هیټي په زلزله کې د سختو ژوبلو شویو کسانو د لیږدولو لړۍ ژر پیل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه په تفصیل سره وګورئ. د ازادۍ راډیو د انټرنیټ پاڼې په نننۍ مخ کې په لومړي مخ کې تاسو هغه مطلب چې کتلی شئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی دی. افغان چارواکي وایي یوې غیر قانوني مخابراتي شبکې غړي یې نیولی دي. او د سوداګرۍ د وزارت چارواکي وایي چې د سوداګرو ستونزې به ډېر ژر حل شي. پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه تاسو د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پاڼه کې کتلی شئ. یو ځل بیا تکرارم، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په وروستیو شیبو کې پام وکړئ. تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام چې ورپسې ژوند په شیبو کې زموږ بل اونیز پروګرام خپرېږي.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه، جوړونکی لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو سلام، لینا شریفی هم له یوې بلې تندې څانګې سره. شطرنج څنګه لوبه ده او له دې لوبې سره د افغان ځوانانو لیوالتیا څومره ده؟ د دې پوښتنو ځوابونه به د خبرونې په لومړۍ برخه کې واورئ. بیا په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د زیاتېدو په اړه ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې څنګه کوی شو انټرنیټ کور ته راکاږو. له موږ سره اوسئ.
Ako bako sar sindako wa meu lara patra pako Ako bako sar sindako wa meu lara patra pako Abbasin biale biale pake nasta durkhanai Abbasin biale biale pake nasta durkhanai
Grano Zwanano شطرنج هغه دوه کسیزه ذهنی لوبه ده چې نن سبا په ټوله نړۍ کې ترسره کیږي او ګڼ مینوال لري. د شطرنج یا شطرنج لوبې د پیدایښت په اړه ډېر روایتونه شته. ویل کیږي شطرنج له نن څخه 2500 کاله مخکې په هندوستان کې سیسابندیر ابدا کړ. د دې لوبې له اختراع نه مقصد دا و چې د جګړو د میدان او نظامي تکتیکونو ښودنه وشي. په اتمه میلادي پیړۍ کې شطرنج د عربو په ذریعه اسپانیا ته ولېږدید او له هغه ځایه اروپا او ورو ورو ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د شطرنج لومړني کلبونه په 1315 لمریز کال کې د کابل په بولباغ عمومي سیمه کې د پښتون او ملنګ په کافیانو کې جوړ شوي وو چې ځوانانو په پکې شطرنج لوبې او سیالۍ کولې. خو په 1316 لمریز کال کې د اولمپیک په ملي کمیټه کې د شطرنج فدراسیون جوړ شو او په 1934 میلادي کال کې د نړیوال فدراسیون عضویت هم خپل کړ. ګڼ افغان ځوانان شطرنج لوبه خوښوي او شاهانه لوبه یې ګڼي. د کابل اوسیدونکی عبدالظاهر چې تل شطرنج کوي راته وایي چې له څه وخته راهیسې شطرنج لوبه کوي او دا لوبه څنګه ترسره کیږي.
تقریبا یو 4-5 کاله مخکې کله چې زه په یو پاکستانی کورس کې ټیچنګ کوم نو هلته یو د کمپیوټر استاد و هغه چې د شطرنج سره ډېره علاقه درلوده چونکه ما هم ورسره ډېره علاقه درلوده بیا د سره ما شطرنج کوو ورو ورو مې ورسره زده کړو اخره تر دې حده چې د خپل لمانه نه شوي ګټلای دا بازي.
که راته وایي چې شطرنج لوبه څنګه یوه لوبه ده څنګه ترسره کیږي؟
شطرنج لوبه چې دا په دې کې چې دا دوه پلیئر یي دوه طرفه هر یو چې دا تقریبا 14 مهرې لري. دوه لاین کې کول کېږي. اول لاین چې دا ټول دا آس کار نیسي. په دوم لاین کې چې دا په یو سر په بل سر کې روخي بیا ورسته ورپسې آس دوه طرفه ته دوه سونه دي او ورسته ورپسې پلانې دوه طرفه بیا وزیر بیا بچای. بازي چې فایل کېږي له پیادهګانو نه شروع کېږي آس کارونه او زیات رول هم پکې دوی لري. بیا ورسته ورسره دا نور هم
کومې دنې ډېرې مهمې دي په شطرنج لوبه کې.
شطرنج لوبه کې چې له ټول نه زیات زور لري هغه وزیر ده. خو کله کله په وزیر باندې یو پیاده عسكر هم ور باندې زور کېدای شي. خو لټول نظر ورته د پکې وزیر ده.
شطرنج لوبه په څو ډولونو کېږي په دنیا کې او دلته په افغانستان؟
شطرنج لوبه چې دا اوس فلال د په دوه ډول کېږي. یو دلته په آسیا کې کېږي او یو په اروپا کې کېږي. نور بازي دومره خاص تغیر نه لري. ځنې مهرې چې دوی حرکت ورکوي هغه لږ تغیر لري. پیاده چې دا هر پیاده څوک اول وار ورته یو خانه حرکت ورکوي چا کې دا خانوسته چې دوه خانه مختلف شي.
د هندوستان د وخت د پاچا شطرنج لوبه ډیره خوښه شوه. نو څو سرتیرو ته دند وسپارله چې د شطرنج مختری ومومي او د تیراولي. سرتیرو مختری وموند او پاچا تیرا ووست. پاچا د شطرنج د جوړونکي ستاینه وکړه. ترې وی غوښتل چې له پاچا نه په خپله خوښه انعام وغواړي. د شطرنج مختری چې بي وزلی وویل د شطرنج په لومړی خانه کې یو غنم، په دوهمه خانه کې دوه، په دریمه خانه کې څلور او داسې تر پایه په هر خانه کې د تیرې خانه دوه برابر غنم کېږدئ او رایې کړئ. پاچا چې ګمان کاوه مختری به د سرو او سپینو زرو همیانۍ ترې وغواړي په تعجب وویل ګمان نه کوي چې دا انعام به ستا لپاره ډیر لږ وي. مختری چې ریاضي پوه وویل که زما دا غوښتنه پوره کړئ ما ته به له سرو او سپینو زرو هم به ارزښت وي. پاچا د هغه غوښتنه مني او په پټه خپلو مامورانو ته وایي چې څو جواله اضافي غله هم ورکړئ. ماموران کله چې غنم حسابوي په بیړه پاچا ته راځي. وایي چې مختری دومره غنم غوښتي چې که اته ځله ټوله ځمکه وکرل شي نو ایله به د مختری غوښتی انعام پوره کړو. شطرنج څلور شپېته خانې لري نو تاسو فکر وکړئ چې مختری به څومره غنم غوښتي وي. عبدالظاهر وایي چې ګڼ ځوانان شوقي شطرنج لوبه کوي، خو که څوک وغواړي چې د شطرنج په سیالیو کې شامل شي باید حرفوي زده کړي، ځکه شطرنج یو ساده ذهني ورزش نه دی بلکې د ریاضي په اساساتو ولاړ دی. عبدالظاهر زیاتوي
په شطرنج کې له ټولو نه مهم بس فکر دی چې دغه مهارت چې زه دلته ږدمه د دې ته مخامخ کوم خطرونه وجود لري یا صرف دې ته نه، که چېرې دا دا مهره لاړه شي له دې نه وروسته ماته څه خطر. ټولو نه مهم ورته زیات فکر دی چې باید یوې مهرې ته نه بلکې څلور پنځو مهرو ته فکر وشي چې که چېرې زما دغه مهره مخکې شي دا کوم فایده لري کوم تاوانونه لري. په دغه خاطر خلک زیات وخت ورته نیسي. په دې کې داسې خاص چل نشته، خو صرف دا کوم کس چې تا سره دا بازي کوي د هغه کمزوري ته به ګوري چې دی اول کوم شیان دی مخکې کوي د هغه کمزوري ته فایده کوي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د شطرنج فدراسیون مشر محمود حنیف واهب وایي چې د شطرنج د حرفوي زده کړې لپاره یې په کابل او نورو ولایتونو کې کلبونه جوړ کړي او شطرنج ورزشکاران په کورنیو او نړیوالو لوبو کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
فدراسیون ملي شطرنج افغانستان
د شطرنج فدراسیون په خپل کابل کې یو مرکزی کلب درلود او په ولایتونو کې د لوبه شوقي کړه. خو له دوه کلو راهیسې په اولسو ولایتونو کې د شطرنج کلبونه جوړ دي. اوس د ځوانانو او تنکې ځوانانو ملي ټیمونه لرو او ښې لاسته راوړنې هم لري. په 2008 کال کې حمید الله حیدری د برونز مډال خپل کړ. څو ورځې مخکې سمیر احمد سعیدی چې اوه کلن ماشوم دی د افغانستان د شطرنج فدراسیون غړی دی او په سلواک هیواد کې اوسي په هغو لوبو کې چې په مجارستان کې ترسره شوې د سرو زرو مډال وګاټه.
سر خوشی میں الستا کڑا چی سر نو سر خوشی میں الستا کڑا چی سر نو وین لرد عقل ولے چھ بر نو وین لرد عقل ولے چھ بر نو سر خوشی میں الستا کڑا چی سر نو
گرانو ځوانانو، کمپیوټر او په ځانګړي توګه د انټرنیټ پراختیا په لنډه موده کې د نړیوالو ترمنځ اوږدې فاصلې لنډې او نړۍ یې په وړه کلي بدله کړه. انټرنیټ یا د معلوماتو نړیوال جال داسې یو پراخ سیستم دی چې هر ثانیه په زرګونو معلوماتي توکي پکې ځای کیږي او د نړۍ په هر ګوټ کې ترلاسه کیدی شي. مثلا نن سبا د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم پرمختګ کیږي نو په ډیرو لرې پرتو سیمو کې خلک کولی شي د هغه پرمختګ په اړه معلومات ترلاسه کړي. اندا چې ځوانان کولای شي په ډیرو لرې پرتو سیمو کې د انټرنیټ له لارې په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او له همغو پوهنتونونو خپل ډیپلوم ترلاسه کړي. نن سبا ګڼ افغان ځوانان هم د خپلو معلوماتو د زیاتولو ایمیل او نورو برخو کې له انټرنیټ څخه ګټه اخلي. ډاکټر حنیف وایي چې دی د طب په برخه کې له انټرنیټ نه ډیره ګټه اخلي.
زه د انټرنیټ نه ایمیل برخه کې استفاده کوم او همدارنګه کوم معلومات چې د تابعیت په اړه زه د انټرنیټ نه کوښښ کوم چې واخلم. موږ ډیر موثر دي چې موږ د انټرنیټ نه نوي معلومات ترلاسه کوو، خصوصا په خپل بخش تابعیت کې.
تر څه موده د مخه په افغانستان کې له انټرنیټ د استفادې بیا په ساعت شپېته افغانۍ و. خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د نوري فایبر له لارې د افغانستان او پاکستان له وصل کېدو سره اوس دغه بیا لس افغانیو ته په ساعت راټیټه شوې ده. نوري فایبر داسې یوه وسیله ده چې د نور له لارې په ډېره چټکۍ اطلاعات لیږدوي او بیا یې د سټلایټ او نورو اطلاعاتي وسیلو په پرتله لږه ده. ګڼ ځوانان چې د انټرنیټ ډیر استفاده کوونکي هم دوی دي د انټرنیټ د بیو له راټیټېدو خوشحاله دي.
زه زرغونه یم د کابل پوهنتون محصله. د انټرنیټ قیمت ټیټ راغلی ده د ډېره د محصلینو او د ما په نفع ده. په دې چې سابق خو چې موږ به ځینې درسي موادو لپاره له انټرنیټه کار اخیسته یو ساعت به ډېر زر تېر سو، په سمه توګه مې استفاده نه سوی ترې کولی، ولې بیه راته زیاته او شپېته افغانۍ مې یو محصل ته ډېر شی دي. ولې کله چې بیه لسو افغانیو ته راټیټه سوې ده موږ کولی شو په ډېرو درسي موادو کې له انټرنیټه به ډېره اسانه او ډېره ټیټه به استفاده.
اکثر ځوانان غواړي چې په کور کې انټرنیټ ولري، خو نه پوهیږي چې څنګه انټرنیټ کور ته راکاږي. د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتو وزارت وایند عبدالقادر قلاتوال وایي په هغو سیمو کې چې د نوري فایبر لینونه او فیوز بکسونه غځېدلي، خلک کولی شي د ټیلیشاپونو له لارې چې د وزارت جوړ کړي په ډېره اسانۍ بې لاینه ټلیفون او انټرنیټ خپلو کورونو ته راکاږي.
پخوا به یو پای ټلیفون د مزید غځېدلو دپاره به یو ډېر اوږد پروسیجر ده کېده. اوس د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت یوازې د کابل په ښار کې په څو مختلفو سیمو کې چې د مکرین په ساحه کې د مطبعې په مخامخ د دارالامان په ساحه کې دوری کې په خیرخانه کې هلته تلشاپ یعنی د مخابراتو دکان جوړ دی. کله چې زموږ یو مشترک وړي چې د کور لپاره د ټلیفون مزه وغځوي د انټرنیټي خدمتونو نه برخمن شي فقط هلته زیو فرما ورته ورکول کېږي د نه په دوه ساعته الا درې ساعته کې په کومو ځایونو کې چې نوري فایبر کیبل غځېدلی دی ټلیفون په اختیار کې ورکول کېږي چې په انټرنیټ ورسره وصل دی. زموږ یو مشترک اوس کولی شي چې د 2000 افغانۍ په بدل کې یو نوري فایبر ټلیفون د خپل کور لپاره استفاده ترې وکړي. 100 متره لاین هم د مخابراتو له طرف نه ورکول کېږي.
د انټرنیټ یا د معلوماتو د نړیوال جال تاریخچه د امریکا د دفاع په وزارت کې 50 کاله مخکې پیل شوه چې بیا وروسته یې انکشاف وکړ او ورو ورو ټولې نړۍ ته پراخ شو. 9 کاله مخکې افغانستان هم په دې نړیوال جال کې شامل شو چې دمګړۍ د افغانستان په 1 ولایتونو او 8 ولسوالیو کې له 1 میلیون څخه زیات افغانان د نوري فایبر له لارې له انټرنیټ نه استفاده کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په راتلونکو 3 کلونو کې به د افغانستان 40 ولایتونه د نوري فایبر له لارې له انټرنیټ سره وصل شي او په راتلونکو 5 کلونو کې به په 50 افغانان له انټرنیټ نه ګټه اخلي. ګرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی. په کابل کې 4 یا 1، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4. او کله پیښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 104 تیا یونیورسټي ټاون پیښور.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه لومړی مطلب مو د کابل دریا پر سر د یو داسې پل په اړه دی چې کابو شپږ کاله مخکې جوړ شوی دی. بیا به واورو چې د انګورو کنګینې څنګه جوړیږي او کوم انګور په کنګینو کې ساتل کیږي. د دغو مطالبو د وړاندې کولو لپاره زه ومان او لینا شریفي ستاسو په خدمت کې.
عزت منو اوریدونکو، په دې وروستیو کې د اطلاعات او کلتور وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې مسؤلینو مطبوعاتو ته ویلي چې د کابل ښار هارتن پله په منځنۍ برخه کې درز پیدا شوی دی که غم یې ونشي ممکن پل په سینه کیني. دغه پل چې د کابل سهیل له منځنۍ برخې سره تړي کابو شپږ کاله پخوا د یو آلماني مهندس لخوا ډیزاین شوی دی چې بیا وروسته د وخت چارواکو یاد پل د نوموړي مهندس په نوم نومولی. اوس څوک دا پل هارتن، ځینې آنتن او څوک هارتل بولي. د افغانستان د علومو په اکاډمي کې هم د آلماني مهندس د نوم په اړه ستونزه موجوده ده. راځئ په سر کې به په همدې اړه د اکاډمي د غړو او د تاریخي آبداتو د رئیس مرکې وبرو چې د آلماني مهندس د نوم سم تلفظ هارتن دی که هارتل.
دا کله چې آلازاد امان الله شاه پاچاهی ته ورسید پس له استقلال نه هغه تصمیم ونیول چې ښار پراختیا عمومي د دې لپاره د آلمان ځینې انجینران وغوښت. د دې انجینرانو پسند کې یو والر هارت در نومیده هغه دا پل طرح و ډیزاین کړ.
توبا صادق قبوی عضو اکادمی علوم افغانستان. بلا آرتن در زمان
نومی توبا صادق قبوی دی در افغانستان دو علوم در اکادمی غری در هرتن پل در امیر امان الله خان دو واکمانی پر محل یو آلمانی مهندس دیزاین کرده و در حق تخلص هرتن و او پل هم پا هم دینم نموال شوی دی با پخوانه و کلنه و آریانا دایرت المعرف او در خروله پاس ندو که هم پل در هرتن پنم سب شوی دی.
مهندس عبدالحد عباسی د تاریخی عبادات و د ساتن رئیس د آرتن پول د آلمانی مهندس چې د دارلمان د پروژو سرمهندس و او د آغا د کارونو او د خ فعالیتونو په اساس باندې چې مهندس انجام کړی و د دغه پول نوم د آغا انجینر نوم پکې خودل شوی دی چې والتر هارتن نومیږي او دغه نوم اوس هم د پله په دیوال کې په ډبره باندې حک شوی دی د والتر هارتن په نامه باندې.
تاسو مرکی واوریدی د اطلاعات و کلتور وزارت د تاریخی آبداتو د ساتنې رئیس د آلمانی مهندس نومچه د کابل ښار یو پلی په نامه دی کره کړ. اوس به د افغانستان د علوم اکادمی غړی ښاغلی عبدالصابر جنبش راته ووایي چې هارتن پل کله رغول شوی دی.
دا دا کله چې الازه تمان الله شاه پاچایی ته ورسید دا خپل مقر یا ریاست الته دارلمان کې انتخاب کل پچاردی کې د دې لپاره چې دا تعمیر پشه توګه سرته رسیدلې وي د آلمان ځینې انجینران وغوښت د 1924 کال کې د دې پل ټول اساسي مواد لکه تیګه لکه ګچ هر شی چې د افغانستان د کارګرانو په لاس کې تایه شوه و او یواز انجینیر آلمانی و دا پل یو تاریخی لرغون پل دای پا کابل که چه هیس پل دیده لرغون تو پا کابل که نلری.
د اطلاعات و کلتور وزارت د تاریخی آبدات و د ساتن رئیس عبدالاحد عباسی پا وینا د هارتن پل د کابل خار تر طول و بخوانه پل دی خود و نور پلونه همشته چه کابو هم دوم را قدامت لری یو د پل سخته پل او بل هم د محمود خان چه هغه هم اوس ډیر تخریب شوی دی. له ښاغلي عباسی څخه به واورو چې هارتن پل ته څه خطر متوجه دی او دوی یې په اړه څه کړي دي.
دغه پل تیر مدر رئیس د تناژ بلند وسایطو د تیریدو سره دغه پل ته څه زیان رسیدلی او دردونه یې کړي چې په مرکزي برخه کې او همچنان په جنوبي برخه کې بعضی دردونه پیدا شوي دي چې د تشویش وړ دی. په دې رابطه باندې وزارت اطلاعات و فرهنګ ریاست دولت ته پیشنهاد کړی و چې د پل د ترمیم دپاره باید یو استحکامي پل جوړ شي او همچنان یو نوی پل جوړ شي چې وسایط پرې تیر شي ترسو دغه پول مسدود چی لاره بند شي چې مونږ وکولای شو چې دغه پول په اساسي شکل باندې ترمیم کړو. نو په دې اساس باندې مونږ څو ځلې جلسات هم درلوده د ښاروالۍ د نمایندګانو سره هم چنان د فائدامې د وزارت د ملي دفاع وزارت او د انکشاف شهري د وزارت د نمایندګانو سره چې مونږ یو د حل لاره ورته پیدا حیات په دې نتیجه ورسېده چې باید یو استحکامي پول جوړ شي په اول کې ترسو چې دا وسایط بند شي دایمي شکل لپاره بس د کابل خار والی نوې پل جوړ کی چې پاینده کې د ثقيله وسایط باید د غنیمی پلان تیر شي. متاسفانه تر اوسه پورې مونږ یو نتیجې ته نه رسیدلې خو زمونږ د تاریخي آبداتو ریاست خپل هغه دنده چې لرله سرته رسولې یعنې د پل اندازه‌ګیری ډیزاین او برآورده تکمیل شوی دی. منتظر دي ته یو چې یا استحکامي پل او یا نوې پل جوړ شي تر څو مونږ وکولای شو چې دغه پل ترمیم کړو. متاسفانه دفاع وزارت استحکامی پل دو جوړولو نه معذرت غوښته او یوازې ښاروالۍ پاتې ده چې باید نوی پل جوړ کړي ترڅو مونږ وکولای شو چې دغه پل ترمیم کړو.
د کابل ښاروالۍ د ښاري پلانونو او طرحو د تطبیق ریاست غړی انجینیر خود محمد د هارتن پله د ستنو د تخریب یادونه کوي او دا ویره څرګندوي چې که د نوموړي پله تر څنګ بل ونه رغول شي امکان لري چې د پله ستنې کینی. له ده به واورو چې کابل ښاروالۍ په دې اړه څه کړي دي.
پلان قسم شد که ما باید یک پل دیگر به یوازی
پلان دست شد چه ښاروالۍ باید نوی پل جوړ کړي چې هارتن پل وژغورل شي. مونږ څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت او دفاع وزارت سره پر دې موضوع کېنستیو. بالاخره مونږ پلان جوړ کړ، جمهوری ریاست تایید کړ، ساحه تثبیت شوه. نوی پل د نوبت لسیمې داسې د گزرګا په لور د شپېتو مترو په اوږدوالي او د څلوېښت مترو په سره باید جوړ شي. خو د دې پله لپاره مالي امکانات نه وه. پخواني ښاروال د جایکال ماسې سره دا موضوع یاده کړې وه، هغوی ورسره منلې وه، مګر تر اوسه مونږ ته چا مالي امکانات نه دي سپارلي او هر څه په خپل حال دي. که وضعیت همداسې وي، دا خطر شته چې پل نور هم تخریب شي.
په دې هیله چې اړوندې ادارې د پله د تخریب مخه ونیسي. د کابل اوسیدونکی ښاغلی احسان الله د فلمونو شوقي دی. په تیره بیا د هندي فلمونو نوموړی د یو هندي فلم یادونه کوي چې ځینې برخې په افغانستان کې او د هارتن د پله پر سر فلم برداری شوي دي. له ده به واورو چې دا کوم فلم دی، لوبغاړي څوک دي، او د پله پر سر یې کومه صحنه فلم برداری شوې ده.
ما فلم خداگوا که یک فلم اندیسه
ده خداگوا فلم یو اندی فلم ده ده فلم ما لیدله ده ده فلم یو صحنه ده هارتن پلا پر سر بانده سب چوه ده ده فلم محلک امیتابا چنده او انجلی سارا دیوی ده او آغا صحنه چه دلتا سب چوه ده آغا ده ایدام صحنه ده غوالی چه ها قتل دلتا ایدام کی ده فلم ده جلی پلا رو بجنه
عزتمنو اوریدونکو واموریدل چې د هندستان د سینما تکړه لوبغاړی امیتابا چند د ارتن پر پله څنګه لوبېدلی و. خوز دا راته وایسته چې کله مو د کنګینو انګور خوړلی دي کیا وایي چې د ژمي په سړه څیله کې له ژبې نه جلا کیږي. ما هم نه دي خوړلي او نه دا راته معلومه وه چې کنګینې څنګه رغېږي. په همدې اړه مو دا مطلب برابر کړی. نور حال به لینا شریفي راکړي.
افغان باغداران د تیرو څو کلونو په پرتله د سږني کال حاصلات ښه بولي. وایي چې په تیر پسرلي کې بارانونه ښه وو، اوبه پریمانه وي، هم مو کښتونه برابر ول او هم میوې. خو د تل په څیر دوی دا خبره هم کوي چې دولت یې میوو ته بازارونه نه دي کتلي. کومه ټکنالوژي چې په نورو ملکونو کې د میوو د تازه ساتلو لپاره کاریږي په افغانستان کې نه تر سترګو کیږي. دلته له دې ویرې چې تازه میوې خوسا نشي خلک یې ناعلاجه وچوي، لکه انګور، زردالو، ځینې خټکی او داسې نور. خو خلک د دودیزو طریقو په اساس ځینې میوې تازه هم ساتلی شي، لکه انګور. دوی لومړی وړو هوارو کاسو ته ورته خټین لوښي جوړوي، بیا هغه ګلوي. دا د خټو کمالي لوښی چې کنګینه یې بولي تر کال څوړ منې هم وخت کې تازه ساتلی شي. دا چې په کنګینه کې کوم ډول انګور ساتل کیږي، کنګینه څنګه جوړیږي، نرخ یې څنګه دی، ومن یې په اړه څو تنه پوښتلي، تاسو رابولم د دغو مرکو اوریدلو ته.
ښه، مهرباني، اول د خپل نوم راته ووایه.
نوم مې راویا ده.
د کوم ځای اوسیدونکی؟
د شمالي او کاریز منطقه ده، د بازار نه کته ده.
څه کال خو چې ما اورېدلی دی خلک وایي چې انګور ډېر و، څنګه و ستاسو انګور څنګه و؟
ښه و، انګور هم ښه و، خو ناوخت بارانونه سول، انګوران هغه نه ښه وچ نه سول. میزونه
معمولا په دې مني کې تاسو کنګینې هم جوړوئ؟ څه کال یې کنګینې جوړې کړي؟
څه کال یېم ډېر جوړې کړې چې انګور ډېر و.
څومره کنګینې به دې جوړې کړي؟
دوه دوه نیم سو هم جوړې کړې.
په یوه ورځ کې چې خټه آماده یې، ته څو کنګینې جوړولی شې؟
یو سل دانې جوړولی شو. زر زر مکه نظر وچیږي، ګرمي ده.
اوس دا راته ووایه چې دا کنګینه څنګه جوړوئ، له کومې خټې نه جوړوئ؟
کنګینه د هغه نه جوړوو، مکه نه خډاره خټه چې ښه خټه یي، منګی داسې چپه کیدو، بیا دا خټه ورته جوړوو تیاره، دا پکې کیدو. دا وخت عین ګرمي کې مونږ دا آماده کوو دا کنګینې.
په کنګینه کې بیا نور څه کېږدې؟
هېڅ، لږ پخته داسې کیدو چې کلکې ساتي، ښه ساتي.
ځینې خلک د کنګینې منځ کې پاڼې هم ږدي.
خو پاڼې بیا هغه نه ښه نه راځي، ایتا و کشمشي و هغه بیا ښه نه ساتي.
معمولا کوم انګور په دې کنګینو کې ایښودل کیږي؟
ایتا و کټه و هغه کشمشي منګه کیدو. دوی لږ مقاومت کلک ده نسبت د نورو انګورانو نه.
تاسې دا کنګینې معمولا بیا څه وخت خورئ؟ خوراک یې څه وخت؟
دغه هود چې هغه داخل اسه، بیا څه بازار ته فروشته هغه که او څه یې کور کې. خو هر وخت دا اوسانی دي، این د ژمي ما بین کنګور خو نه پیدا کېږي، که این تر حمله پورې مونږ دا کنګینې ساتلی شو، چلک یې مونږ هغه خوړلی شو.
څومره به یې وزن بیا څومره یې څومره وزن؟ یوه کیلو راځي، نیمه
کیلو؟ کیلو راځي، یو کیلو انګور دی. غټ وخت کې ورته ثابته کېدو مونږ
دا کنګینې چې انګور هم پکې کېښول، بیا یې چېرته ساتئ؟ ساتل کېږي،
بیا ځای ورته جوړوو. داسې یو بېکاره کوټه ورته بېکاره کوو، ته کی دور سیانو ته پلاستیک نیسو نو رماس کی دی
دا کنگینه خپل سوری هم لري
نه نه پټی ویت ستا تا ونه سی ورتلای
کنگینه صرف د خټونه جوړی کڅ نور مواد
مس ما د خټونه جوړی کی منګی کی چپیا کی دی به منګای او ورزی خرابایې ته نه ما د خټینه نه جوړی
زمانم پروانه ده او ده شمالی اوسیدون که کنگینی زیاتره پا مزای که چه دیر انگوری پا غذای که دیر کنگینی جوده ای دیری دیری پا شمالی که غزنی که او پا قندارو که دیری جوده گی ده شمالی کنگینی دیری مشهوری دی ده نو هم خزی جوده یه میناری نه آسانه کار ده سخته نده
او زمان خوشحال خان د شمالي د پرزي ولسوالي په خپل مې وپروش یم
کوم چې مې وخرڅای چې
مکوریان سي کې مې وخرڅو او دا هغه چې د کنګینه چې کوم د کنګینه د میزان په میاش کې د عقرب په میاش کې جوړیږي هغه ته موږ خټه لایده خټه جوړو بیا دا غنه موږ مابین کې یو دانه خوشه موږ په کې د پوش وي هغه موږ سره وی چې دوه میاش درې میاش کې خوخه د یو میاش باندې بازار ته راو بسره خرڅوي شي او کو دوه میاش درې میاش هم ذاتي ام ساته شي د هغه قیمته یو سل شپېته سلاوی دا جیدا واسلی قیمت د شپته روپې
خا کنگینه چیرته جوړی
خا کنگینه هغه کی جوړی کلاکان ولسوالی کې
وو سی بیا په دې موسم کې خلک خرڅی هم دا
وو اوس خبرې مانه دي شمالي طرف ته بيخي زیات دي هر ځای هر شتاب کې سرکو په غاړه باندې خلک راځي سرکو په غاړه باندې کېږي خبرې مانه دي دغه میاشي او دغه سیله وڅ سیله ورته مونږ وایو دال وبانه خلک دې استعمالوي
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره مقتدا آزادې رادیو د خبرونه په اړه په دوه پتو لیکونه راسته ولای سي په کابل کې مو پته ده آزادې رادیو پوسټ باکس 14 یاویا په خوست او کندوز کې مشمیرې دي او په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راسته وي هلته مشمیره ده 104 یونیورسيټي ټاون په خبره